کوم سر دا خرڅون کې دي دا وبني وګرځي او دا کوم ریسمه چې دي په کوم قیمت کې راځي به چې دي سره ډیره ګټه ونی شي لږه ګټه وشي او د افغانستان خلک په خوب نه ودري او څنګه بندرونه چې موږ چار چا سره تلل شو دي الله دې چې طالبان ته موږ دغه بندرونه موږ خلاص شي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې ورزول لاندو خبرونه ته د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمی په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی. د طالبانو لخوا ګمارل شوی له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا برادر کوله ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکې اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توجیهات ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنۍ کلیزې په مناسبت وینا کوي او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و له غږ تیز و او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. کولی شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. ورزو نور بسته پروګرام ته چې ملالۍ بشیري مخته وړي.
نور بس دی شکست سکوت.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د شدینه خبریالانو په شمیر کې د پام وړ کموالی په اړه اندیښنې د دې اونۍ د نور بس دی خبرونی موضوع ده. د بې پولي خبریالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې یو ګډه سروې ښیي چې د اگست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط راهیسې په افغانستان کې 80% شدینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راپورونو له مخې یو شمیر شدینه خبریالانی حتی له بیکاری وروسته د پلازمینې کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبریالانی سونیا شینواری او لیمه هوتک نن خبرې کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل شوي او له 80% زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا یې هم هیواد پرېښی دي او یا هم بیکاره شوي دي. په سروې کې ویل شوي چې د طالبانو په راتګ سره د رسنیو 40% ښځینه کارکوونکو خپلې دندې پرېښي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډېره د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1543 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. پر همدې موضوع باندې د خبرو لپاره لکه ما چې مخکې وویل خبریالانی سونیا شینواری او لیمه هوتکبه له موږ سره خبرې کوي. همکار مې راته وایي چې سونیا شینواری صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. سونیا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامات مننه تاسو نه چې وخت هم راکړل.
سونیا جانی لکه تاسو چې واوریدل د موضوع په اړه هم تاسو سره موږ معلومات شریک کړی دي. د بې پولي خبریالانو د ادارې د راپور سره تاسو څومره موافق یاست؟ آیا واقعا چې خبریالان شدي بیکاره سوي دي؟
ملالۍ جانې خورې که د ستونزې ته لږ پراخ نظر وکړو دغه ستونزه اوس د 15 اګست پورې تړاو دومره نه لري. صحیح ده چې لري یا تر یو حده پورې، خو د 15 اګست نه مخکې دغه ستونزې وې. لکه په جلسم د څور باندې همدغه آرسف یا د کلې د خبر اعلان د کلې د اورګنایزیشن یا د نهاد او ورسره سنټر فور پروټیکشن اف افغان وومن جرنالست دوی دواړو نهادونو یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د رسنیو ته یا د ژورنالستانو آیندې ته دوی په اندېښنه دي او بعد د دې توافق نه دا د دوی توافق چې وشو په 19 د فبروري دا هم را په دې خوا چې اته میاشتې بین الافغاني خبرې کېدي د دغه وخت کې ډېرې ستونزې په ژورنالیزم کې د افغانستان په ژورنالیزم کې په رسنیو کې د ژورنالیستانو سره وې او تقریبا شل هدفي وژنې وې څلور پکې د کې ښځې وې نورې فزیکي ځورونې تاخیرونه تهدیدونه وو دا به موږ سره د پنځلسم د اګست سره په دې خوا پورې تړاو نه ورکو صحیح ده د پنځلسم د اګست سره په دې خوا تقریبا په خوا د سی ات کوي چې ملکي چې 2003 او نه هاو یا ژورنالستان خلک پر سره کې کار کو او چې ته دا راغلی دی چې نو څو اتیشته یعنی دا ډېر یو غټه د هغه تفاوت دی چې دومره فرق پکې راشي او د دې نه مشکل کوم غا فکر ورته وکړو د یو کامرا په دې خوا د پنځم د اګست نه مخکې دا تیر کال څومره ژورنالیستان ووژل شو په جلال آباد کې په کندهار کې په خپل کابل کې څومره ادبي وژنې وي او څومره فزیکی ځورونې وي دا د یو کامرا په دې خوا د ستونزې د ژورنالیستان او د رسنیو سره مل وي نو په پنځم د اګست واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالیستانو لپاره دا د طالبانو اسلامي شريعت یا د طالباني شريعت دی چې تر اوسه پورې چا ته د واضح نشو دا تشریح نشو چې دا طالباني شريعت یعنی څه ژورنالستان خو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ځخه په هاري څخه په هاري برخه کې کار ولري نو دا ټول دی چې په پنځلسم د اګست نه مخکې مو سره وي ډېرې ویتري هغه د پوره
تاسو د هدافي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه او تاسو ول چې مخکې هم ستونزې موجوده وي د شذینه خبري اعلانو پر وړاندې په دغه ستونزو کې نور کوم تاسو یادول غواړي چې د امنیتي ترڅنګ نور ستونزې هم مخکې وي خو اوس هم دوام یې کړی دی
ملالی جان ګورې کوم ځای ورته فکر وکړو کنه دغه د طالبان د پنځلسم د اګست د شي راپېدو د دې مفکې چې کوم نظام او جمهوریت نظام آیا په دې کې خو دې امن وي آیا ژورنالستان یې په امن وي په هر ولایت کې وژل کېږي په جلال آباد کې درې په یو ځای وژل شوي د یوې رادیو نه په کندهار کې وژل شو په کابل کې وشو دا هدف یې وژل مو شوي نه خزینه بلکې ټول ژورنالستان
بله
چای هغه تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو یو څه پیدا شو نه نو یو څه دا ده کنه چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي دغه په کس کې لري دوی نو څه دا چې اقتصادي ستونزې دي زیاتره رسنۍ مشکل په ځینو سم داس خپل هڅه بن کړو ځکه په ولایاتو کې جنگونه ولایات سقوط کړو او ولایاتو کې چې کومې رسنۍ وي هغه محلي رسنۍ هغه ټول په مخه باندې دي ځکه ماشونه نو پیسې نه وي او دا مشران هغه چې ګیلن زموږ د ژورنالستانو د مشرانو نه په دې چې دوی چې کله کوم شي چې ستونزه را روانه ده یا مشکل ده دوی د خپل د شتابه لاندې کارمندانو سره هم پاتې نه لرو ده دوی به ماشونه نه ورکول د رسنۍ نه خبره یې نه د څو ورځې مخکې راته یو چاوي چې د رسنۍ مشر یې نو خروج ته ترڅو چې خپل کارمندانو ته ماش ور نه کړی د افغانستان نه شي وته نو بیا یې نه پسته ماشونه ورکړي د بری میاشتې څلور میاشتې پنځو میاشتې نو ولی دغه ظلم خو نه د طالب نظام کړو نه د جمهوریت نه نظام پکې نه ملامتو نو دا غره ایسان پکې ملامتو چې ته رئیس په هیڅ کار کې د لاندې ژورنالیست چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي هغه په سختو شرایطو کې دی د کور نه راوځي په انتحاري ځان ور برابرۍ د 10 ځان ور برابرۍ او تا د پاره ست د رسنې د پاره کار کوي به ته د شپږ میاشتو دوه میاشتو ماش نه ورکې نو هغه څه د حواس نه یا د ساتیرې نه راځي کنه خو هم شوم لري هغه خپل کور ته ډوډۍ وروړي نو دا نه هم هغه د مشرتابه او د کشرتابه ترمن دا یو څه زواج چې زیاتره ژورنالستان دي نه مخکې چې نظام بدل شي پنځم داګست شي زیاتره خلک زیاتره ژورنالیستان خپل وظیفې پرېښي وي ښځې په کور وي او ورسره د ښځو د کور نه مخکې دغه رسنۍ خپله بندې وي
بلې تاسې یادونه وکړه چې ښځو مخکې هم دندې پرېښي وي او اقتصادي ستونزو خبریالانو درلودې. تاسو د هدفي وژنو خبره هم وکړه. د یو راپور له مخې اوس په افغانستان کې هغومره قتلونه او بمونه او حملې نه کېږي لکه مخکې چې کېدلې او په دغو حملو کې د وژل کېدونکو شمیر ډېر کم سوی دی. اما دا په دې معنی نه ده چې دغه طالبان چې اول په واک کې نه و دا حمله هغوی کولی او خلک به مونې چاودل پر امنیتی ځواکونو باندې په بیلابیلو حملو کې دغه راپورونه راغلي دي چې دوی نظامیان په نقشه کول خو ورسره ملکی وګړي هم وژل سوي دي. دا حمله درېدلې دي ځکه اوس خلک نه وژل کیږي.
د خلکو د وژل کېدو کورې د خلکو په زړه کې یو ډار پاتې شو. دغه د نظام د نوم نه یو ډار دی. د راتګ سره سره ګورې زموږ ژورنالیستانو ویډیوګانې خپرې شوې چې دفتره پورې تللې وي، دفتر نه راوستل شوي دي. دفتره پورې تللې په دروازه کې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده او ښځو ته یې ویل چې تاسو په کور کښېنئ تر څو چې امر ثاني وشي. نو دا د امر ثاني به کله کوي؟ حتی تاسو ولیدل چې په رسنیو کې د طالبان کېناسته وویله چې ښځې د بوټانو ښځې باید وال نه اورېدل شي، ځکه خو یې په راډیو کې یا په تلویزیون کې خوندی لري خبره ده. نو دغه ستونزې چې د دې تر څنګ دغه چې کورنۍ ګوري، هېڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زموږ هغه پلرونه زموږ مشران خپلې لور ته په دې اجازه نه ورکوي چې ستا د بوټانو غږ د یو چا ایمان لري. نو ته څنګه د دې په تلویزیون کې کښېنئ یا ته خبر یې یا ته په راډیو کې ساغه اورېدل کېږي، خو اته تا د دفتر د دروازې نه راوباسي. نو اولین هغه ممانعت د کور نه راشروع شي داته چې د باندې څه حالت دی، د باندې څه وضعیت دی، چې سړی په سړک کې ودري، عسکر په سړک کې لکه شوي دا ویډیوګانې تاسو ګورئ خبره کوي کنه چې پخواني د دولت خلک یا د پخواني نظام خلک چې چېرته پیدا کړي و هلکه دي دبول کوي وژل شوي. نو تاسو هم چې وګورئ تاسو سره به منده کې وشي. نو دغه ایره ده چې خلک هغه که دوی اوس هم یې چې راشئ کار وکړي هغه د خصوصا د ښځو په زړه کې دغه ډار دی، نه شي تللی، نه غواړي چې لاړم شي. نو
مننه سونیا جانې لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سې زبرت تاسو تر اعظم اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه لیمه هو تک چې هم په افغانستان کې خبریاله ده. لدی سره موږ د تلیفون لاري وصل سویو. لیمه جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسې. لیمه جانې موږ پر دې موضوع باندې خبرې کولې چې په افغانستان کې خبریالانو ته څومره ډېرې ستونزې زیاتې سوي دي او څومره ډېر خبریالان له دندو بیکاره سوي دي. د امنیتي ستونزو له کبله دوی په یو وضعیت کې دي او همداراز اقتصادي ستونزې دي. لیمه جانې تاسو په دغو خبرو کې څه اضافه کول غواړئ د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو د وضعیت په اړه؟
مننه. ډېره زیاته د جمهوري نظام له پرځولو سره ګڼې ستونزې په افغانستان کې راولاړې سوې، که هغه په سیاسي برخه کې وي که په اقتصادي برخه کې وي. همداسې ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کې. په خاص ډول باندې د ښځینهوو کارونه دلته ډېر له ستونزو سره مخ شول چې تر ډېره پورې اوس ښځینه کارکوونکي که هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړې سي دفترونو ته او هغلته دندې چا کې. او د رسنیو په برخه کې هم اکثریت هغه 80% تقریبا مونږ 30% پوره ورته ویلې ستو ته ښځینه خبریالانې وي دلته له ګڼو رسنیو سره کار کاوه اوس بې دندو دي او بې وظیفې ګرځي کې سره. تر ډېره پورې دلته د رسنیو ملاتړې جوته سوه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي چې وي هغه د بهرنیو ډونرانو له لورې نه دوی تمویل کېدلې، خو اوس دوی خپل هغه تمویلوونکي بهرني له لاسه ورکړي دي. دوی نشي کولی چې پرسونل وساتي له ځان سره، یا هم تر ډېره پورې اکثره ادارات اوس په دې باندې اتکا کوي چې ښځینه خبریالانو ته اوس اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه چې طالبان د ښځو مخالف دي، هغوی ته اجازه نه ورکوي د ګډون په ډېرو برنامو کې. یا هم تر ډېره پورې اوس تاسې لیدلي وي په د افغان رسنیو باندې لیدل کېږي چې اکثریت ښځینهو باندې اوس حجاب کوي. دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې زیاتي دي ورځ تر بلې. په تیر هفته کې هم د موږ په څیر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي، تر ډېره پورې طالبانو ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته، محرم دي وي خبریالې څوک کېدای سي، له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی، هغه د دې ورور واوسي، هغه د دې پلار واوسېږي، نو له دوی سره به څومره محرمان ګرځېږي. بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغه هلته کار کوي، نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي، له دوی سره خو پلار یا هم ورور مراجعه نسي کولای چې کوم ادارې ته ورسره راسي، او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره البته طالبان یې لري دغه ستونزه ورسره حل سي، د هغه ستونزې دي چې اوس ګڼې خبریالان ورسره مخ دي. تر ډېره پورې به تاسو لیدلي چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده، او نور محدودیتونه هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلي دي. دته مجبوری ده خبریالانې چې یعنی خپل وظیفې پرېښودلو ته اړ ایستل سي.
بلې، تاسو ویل چې حجاب ورباندې اغوندي په ښځو، آیا افغان ښځو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلتور په مطابقه یا د اسلام مطابقه؟
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډېر وخت ورکړی ده، خو بیا هم د رسنیو یو هغه حکم څه چې یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټیکرای دلته اغوستل سوی ده، خو ولې په کوم ډول باندې، لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، او د نجونو خاندانه پرېږدي په رسنیو کې، په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته، ځینې نجونې ښځینه ژورنالستانې دلته مختوري، د کالیو په برخه کې دوی بندیز ورباندې لګولی ده چې دوی نسي کولی هغه غربي جامې مثلا پتلون دوی ته یو غربي جامه ده لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانې اوس واغوندي، یا هم ټیکرای نسي کولی چې د ښځینه وېښتان وروسته له دینه ښکاره سي، افغان خبریالانې نسي کولی چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته لاړې ته د نارینه وو سره یو ځای په تالار کې کښېني، هغه ښځینه خبریاله مجبوره ده چې یا به له تالار نه بیرون درېږي، یا به هم که چیرې په وروستنیو چوکیو کې ورته جای پیدا سي چېرته چې هغلته نارینه وو نه اوسېږي،
لمجانی زموږ میلمنې سونیا شینواری مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزې مخکې هم موجودې وې، د اګست تر 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې، او هم خبریالان په هدفي حملو کې وژل کېدل. تاسو په دې اړه څه وایست؟ آیا واقعا چې تر 15 اګست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې سوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې؟
خب مخکې کومې ستونزې چې دلته موجودې وې، اکثریت خبریالان که چیرې ماش هم دلته ټیټ و، خو بیا هم ګڼ خبریالان دلته په وظیفو باندې ګمارل سوي وو، دوی ته یو مصروفیت پیدا و چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري. اوس اکثریت 80% خبریالان خپلو رسنیو له لاسه ورکړي دي، ډیر کم محدود شمیر خبریالان چې خپلو دندو ته ځنې ترسره کوي. سره بیا ورسره په خوا کې ستونزې اوس تر ډېره بریده پورې هرې مرجع ته چې مراجعه کوې، کومه موضوع چې تاته درکول کېږي د دفتر له خوا نه، په هغه باندې غواړي ریپورټ جوړ کړي، د هغې موضوع مطابق اړوند معلومات ډېر نسي ترلاسه کولی. فرض کړو که چیرې په تېر حکومت کې به چیرته 14 اوس وله، کورنۍ چارو وزارت به ټول ارقام به شریکول، همداسې روغتیا وزارت به ټول ارقام له رسنیو خبریالانو سره شریکول. اوس چې کوم چیرته 14 رامنځته سي، طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکوي چې په دې 14 کې د چا لاس و، څومره تلفات لري، کني شاهدانو معلومات درکړي، بېښو تر کني اړوندې ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پوره،
مننه لیما جانی. له موږ سره پر تلیفون پاته سي زبه د سونیا شنواری څخه پوښتنه وکم. سونیا جانی، تاسو د خپل کار په اړه په اوس فعلاً تاسو آیا د خبریالي په توګه باندې خپل کار پر مخ وړئ که پر کور کې نستلی یاست؟
ملالی جانې، د دې نه مخکې چې دا 15 اګست شي، ځینې ستونزې وې موږ لپاره، چې څنګه مې چې وویل عام اقتصادي ستونزې وې او عام نور امنیتي ستونزې وې، خصوصا ماته چې همدغه د طالبانو د یو غړي سره چې ما مرکه کړې وه او بیا ته یې مرکې لږ ستونزې پیدا کړې، نو د هغې ستونزو په وجه ما وظیفه پرېښه وه، زه په سکرین باندې نه راتلم. یو غټ تهدید، یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیست نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي. نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون ته درلوده، مګر په سکرین باندې ما کار نه کړ.
ش سونیا جانی، تاسو دغه خبريالانې پیژنې چې د دې خاطر اوس چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی، دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي یا همداسې غیر مسلکي کارونه نور کوي؟
بله، هو د سې ژورنالستان په شان مچې ماته دلته لکتري او هدا پوری خپل لته زنګون راوالي مسجونه کړي چې بل څوک په شان یا د کیمرا سنۍ ک ویډیو کلیپ ته او اډیو کلیپ ته ضرورت لري، موږ حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خرو ک وهلکه ګو یا تراتایي موږ بیا مزو هغه کو تاسو ته کار کړو کمی می هر اقل $50 پورې ای موږ ته کومک وکړي چې موږ بچي یا موږ کورنۍ ستونزه کې ده. نو د دې ژورنالستان شته دی په افغانستان کې چې اوس هم د دغه ستونزو سره مل دی.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، تاسو که د خپلې تجربې په اړه راته وایئ چې آیا تاسو له داسې خبریالانو سره چې ښځینه خبریالانې د هغوی سره په تماس کې یاست چې اوس له اقتصادي ستونزو کړیږي؟
تر ډیره پورې کومې خبریالانې به چې مونږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې یا هم هغه خبریالانې چې زمونږ شناخت ورسره ډېر و، هغه تر ډېره پرېده پورې بهر تللې دي. کومې چې دلته دي اکثریت رسنیو اوس خپل معاشونه ډېر راکم کړي دي، اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکوي په امتیازاتو کې خو به هم کمښت نه وي راغلی، نو هغوی وایي چې په 0% کې 40% معاش اوس له مونږ نه ګرځولی ده، یوازې 15% معاش اوس مونږ ته راکوي. خو بیا هم دوی وایي چې مونږ نسو کولای چې وظیفه پرېږدو، ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو، یا دغه حداقل 15% معاش هم چې دلته راکوي نو نسو کولای چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو په بل ځای کې دنده ونیسو نو دونه معاش به هم رانه کړي.
مننه سونیا جانی، تاسو د لیما جانی خبري واوریدلې چې د یو نارینه خپلوانو په اړه باندې ویل چې باید طالبانو ویل دي چې دغه باید یو ضروری او حتمی خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظ یو محرم بولي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره یو لوی او جدي خنډ کې د لاسي د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالی جان، څنګه چې ما مخکې مو ویل کنه چې دغه نژاد د طالبانی شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی، د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه، شکر خو په حجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هېوادونو لرې نه، دغه لنډ د څنګه ګاونډي هېواد تلویزیون یا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو ورتله کوي، تاسو وګورئ چې ضرورت یې په سر نشته، هیڅ خلاص دی، یعنی ټول ازادي ده ورته. افغانستان کې که دا نیوز وګورئ نو په هر تلویزیون کې چې منظم هغه خپل دریشي او ضرورت یې ورسره په سر باندې. نو زه نه پوهم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه څه دی، صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي او بیا آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هیواد را وګورئ، دا دوبۍ وګورئ، سعودي وګورئ، پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، آیا په دوی کې مسلمانان نشته؟ یا د دوی اسلام غلط ده یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې. دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان سره چې ځان کوي نه به کښېنئ، دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان سره نږدې نه کښېنئ چې تاسو درنږدې، لکه موټروان ته ویل چې تاسو ته درنږدې کوي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم، یو ښځه که ورور ونه لري یا پلار ونه لري هغه باید چرته لاړه نه شي، هغه باید کار ونه کړي. او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمند. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرم یو ورور. نو دا یو ورور مکم ته ضرور ورشي؟ ښه که دا یو ورور څلور خویندو ته کوم ځای ته ځان ورسي؟ ښه که هغه ورور ما سره کښېني، خپل اولاد ته به، خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان دپاره به څه شی نه کوي، هغه به ما سره بازیګار وي؟ دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهېږم چې د منطق نه ورته لرې وایم، یا دوی د کس ته غواړي دغه حساسیتونه را وپاري. دغه ستونزې په کې دي، او خدای ده وکړي چې دغې ته دغه لکه د افاقي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیمه جانی، له تاسې به پوښتنه وکړم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې مونږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو یې نه دي ورکړي. خو د یوې غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځینهوو غونډې، البته د ښځینهوو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړل. ظاهرانه دې ته چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي، څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیې په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي، لکه په تېر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې، هغو ښځینهوو کار کاوه. دوی د ټولو هغو ښځینهوو لاسته راوړنې هېڅ بللې، او یا هم یو تحقیرآمیز الفاظ ورته کارول چې دوی په تېر نظام کې کار کړی وه. تقریبا دا داسې وانګېرل کېدله، یا هم مانا مونږ ترې دا واخیستله، تر ډېره پورې هغو ښځو تاکید پر دې باندې کړ چې په تېرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی ده، یا هم تحصیل کړی ده، زده کړې کړي دي، هغوی درس یې نه ده ویلی. بس خو دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو مونږ هم درس ویلی ده، مونږ هم په بېلابېلو اداراتو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده؟ مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، اوس ښځینه د مونږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه مانا اخیستل کېږي؟ یعنی ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، د مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې، تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغللې، د ښځینه اداراتو تړل کېدل، تر دې دمه پورې چې ښځینه نشي کولی اداراتو ته لاړې شي، د معاشونو نه ورکړه، هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده، دوی حتماً د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې له وی لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه د کورنۍ سرپرست نه لري، اخر چې دوی ستونزو د حل لاره څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلاره یا هم یو پالیسي تشریح کړې وای چې هغه کسان چې په جګړه کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا هم ښځینه کار کوي تر اوسه پورې نفقه یې برابرول د خپل کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی وای چې د هغوی لپاره دوی سمراست کوي، د کار زمینه ورته برابرې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینه ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوی وای.
مننه لیمه جانی. سونیا جانی، اخري پوښتنه بل تاسو وکم، تاسو طالبانو ته څه مشوره لرئ چې د ښځینه خبريالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې ښځې له دغه وضعیت څخه د باندې راووزي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
مننه مننه جانی د دې پوښتنه. طالبانو ته ځکه هر څومره مشوره ورکړم، ټوله نړۍ ورته یو طرف ته شوې مشوره ورکوي، هغوی د چا نه مني، خو بیا هم موږ به هغه خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به، نه تنها د دوی، هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خو لاندې کوي، هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کوو. ګورئ، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، نه مخکې مو ځینې میرمنې، زه باوجود دې چې میرمنه یم، خو ګیلت نه لرم چې زنه خپل ځان لپاره کار وکړه. هغه خځې چې په اطرافو کې وي، هغه خځې چې ضرورت لري، دا غوی لاسنیوي او نکړه. نن ما غلې زمونږ ملالې لمه خو یاد وکړه چې د څه خځې شته چې هغه خپل سره وځي تغییر کړو او دوی په صف کې ولیا لري. او دا موږ هم د څه چې کارم کړی دی، ستونزې هم تیرې کړي دي، سبق هم ویلی، ځان لپاره حلال روزي راوړو، نو موږ غلط ثابت یا تا بد نمونه رب.
سلامات اوسې سونیا جانې، ډېره مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې. اورېدونکو، د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.